قصه پس از چاشت به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به شما، سال نو و قرن نو مبارک. لوید آستین وزیر دفاع امریکا در سفر از پیش اعلام نشده وارد کابل شده. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در این برنامه همچنان گزارش مفصل داریم درباره فراز و فرودهای دموکراسی در افغانستان در 100 سال پسین و گزارش در مورد پیشرفت‌های زنان افغان و چالش‌ها در برابر آنها در قرن که گذشت. در اول تازه‌ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ طالبان هیچ گونه مشروعیت ندارد. با برافراشته شدن جهنده در روضه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف، مراسم نوروز سال 1400 خورشیدی آغاز شد. ترکیه حملات هوایی بر موازی قوای دموکراتیک در شمال سوریه را آغاز کرد. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ طالبان هیچ گونه مشروعیت ندارد. او در سخنرانی خود با مناسبت سال نو خورشیدی در حرگ ریاست جمهوری طالبان را به چالش کشید که به کشته نشدن سربازان خارجی افتخار میکنند اما به کشتار برادران افغانشان ادامه میدهد. آقای غنی این پیام را به طالبان فرستاده.
افغانی نور افغانان منی نور افغانان اومنی
افغان هستید، دیگر افغانها را بپذیرید. یک افغان به افغان دیگر تسلیم نمی شود، اما در آشتی صلح و منطق همه یک دیگر خود را می پذیرند.
طالبان تا کنون درباره این سخنان تازه رئیس جمهور غنی چیزی نگفتند. با برافراشته شدن جهنده در روضه منصوب به حضرت علی در مزار شریف، مراسم نوروز سال 1400 خورشیدی آغاز شد. محمد فراد عظیمی والی بلخ در سخنرانی به مناسبت این مراسم خواهان همکاری مردم برای بهبود وضعیت این ولایت شد.
اگر شما با ما همکار باشید، اطمینان میدهم که با کمک خداوند در نوروز سال آینده شاهد بهتر شدن وضعیت شهر و زندگی مردم خواهیم شد.
در این حال مقام های وزارت داخله از تدابیر ویژه امنیتی در بلخ، کابل و سایر ولایت ها در جشن نوروز خبر میدهند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از رهایی یک تاجر از نزد اختطافچیان در ولایت کنر خبر داده است. در اعلامیه امروز آمده که تاجر اسمت الله 15 روز پیش از شهر جلال آباد مرکز ننگرهار ربوده شده و به ولسوالی شیگل کنر برده شده است. در پیام صوتی که ریاست امنیت ملی به رسانه ها فرستاده، اسمت الله گفته که آدم ربایان از خانواده او 3 میلیون افغانی خواسته بودند. در این اواخر موارد آدم ربایی در افغانستان افزایش یافته. یکی از موارد خبرساز آن اختطاف عبدالرؤوف کودک 9 ساله در بلخ است و 5 ماه پیش از نزدیک خانه اش در شهر مزار شریف ربوده شد و با وجود تلاش های نهادهای امنیتی تا کنون رها نشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ترکیه حملات هوایی را بر ساحه تحت کنترل جنگجویان کرد در شمال سوریه ناوقت دیروز آغاز کرد. یک گروه ناظر حقوق بشر امروز همچنان گفت که یک جت جنگی ترکیه موازی قوای دموکراتیک سوریه را در منطقه عین ایسا در روستای سیده بمباردمان کرده است. یک منبع گفته که این اولین حمله پس از عملیات بهاری صلح ترکیه بر نیروهای دموکراتیک سوریه است. ترکیه این عملیات نظامی را در ماه اکتبر سال 2019 میلادی در همکاری با متحدان سوریه‌ای خود بر ضد نیروهای کرد آغاز کرده است. مقام های صحی پاکستان میگویند که همسر عمران خان صدر اعظم پاکستان با ویروس کرونا مبتلا شده است. پیش از این وزارت صحت پاکستان گفته بود نتیجه آزمایش کرونا صدر اعظم عمران خان مثبت است. گفته می شود که او چند روز بعد از تطبیق واکسین به کرونا مبتلا شده، اما وزارت صحت پاکستان گفته که عمران خان به طور کامل واکسین نشده بود. فیصل سلطان مشاور ویژه صدر اعظم در تویت گفته که عمران خان اکنون قرنطین شده. سلطان گفته که آزمایش کرونا همسر عمران خان امراه با دو تن از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف و رهبری او هم مثبت است. و دکتران، پرستاران و دیگر کارکنان صحی امروز یک شنبه در سرک‌های مرکز میانمار گردهمایی‌هایی را برا انداختند. این اعتراض‌ها بعد از سرکوب مرگبار آخر هفته دیگر صورت می‌گیرد. نارامی‌ها در برما یا میانمار بعد از کودتای نظامی ماه گذشته آغاز شد. در کودتا آنگ سان سوچی رهبر حکومت ملکی میانمار برکنار شد. مردم خواستار بازگشت دموکراسی هستند. نیروهای امنیتی میانمار با استفاده از قوا شلیک مستقیم و گاز اشکاور به سرکوب مظاهره کنندگان پرداختند. تظاهرات یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که یک گروه نظارتی محلی تایید کرد که در نتیجه سرکوب معترضان 4 نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. پایان اخبار.
سی و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سال نو و قرن نو مبارک. لوید آستین وزیر دفاع امریکا در سفر از پیش اعلام نشده وارد کابل شده. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری برادی یاسودی گفت که آقای آستین پس از چاشت امروز به کابل رسید. او پیش از سفر به کابل در هند بود. وزیر دفاع امریکا در آستانه برگزاری نشست استانبول درباره صلح افغانستان و ضرب الاجل خروج تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان وارد کابل شده. همکارم در خط مستقیم تلفن با ماست و در این باره بیشتر میگوید.
با سلام به شما. همطور که گفتین جنرال لوید آستین بعد از ظهر امروز وارد کابل شده. یک منبع دفتر ریاست جمهوری افغانستان و رادیو آزادی گفته که آقای آستین در حال حاضر در کابل است و قرار است که با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کنه. هنوز جزئیات موضوع مورد بحث آقای آستین با آقای غنی مشخص نیست، ولی به نظر میرسه که مسائل مربوط به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و همچنین مسائل مربوط به امنیت و جنگ در افغانستان از موضوعهای عمده مورد بحث آقای آستین با مقامات ارشد و رهبری حکومت افغانستان باشه. آقای آستین در حال وارد افغانستان شده که حکومت آمریکا موج تازه از تلاش‌ها را برای تسریع روند صلح افغانستان برا انداخته و این سفر در آستانه برگزاری اجلاس استانبول برای انجام شده که قرار ترکیه به درخواست حکومت آمریکا اجلاس را در سطح عالی بین مقام‌های کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی در استانبول برگزار بکنه. موضوع اصلی مورد بحث در استانبول تسریع روند صلح افغانستان خواهد بود. این تسریع روند صلح افغانستان در حال صورت میگیره که مطابق توافقنامه دوحه بین آمریکا و گروه طالبان قراره که نیروهای آمریکایی در اول می از افغانستان خارج شوه، ولی دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که بسیار دشواره که آمریکا بتونه که در تاریخ تعیین شده در اول می نیروهای آمریکایی بتونه که از افغانستان خارج شوه. همین خاطر دولت آمریکا تصمیم گرفته که برنامه خروج نیروهای آمریکایی مطابق توافقنامه دوحه را بازنگری بکنه و آقای آستین در با کابل میتونه که بخشی از بررسی‌ها در راستای بازنگری توافقنامه دوحه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باشه. در حال حاضر 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داره، همچنین هزارها سرباز دیگری از کشورهای دیگه هم تحت فرمان ناتو و آمریکا در افغانستان حضور داره. اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شود احتمالاً که این برنامه میتونه که بر سر حضور نیروهای دیگه ناتو در افغانستان هم تأثیر بگذاره. بله،
با تشکر از شما همکارم درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به کابل به طور مستقیم گزارش میداد. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که لوید آستین پس از چاشت امروز به کابل رسید و قرار است با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیدار کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
3:11 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. قرن 15 هجری شمسی با امیدهای تازه آغاز شد. افغانستان قرن 14 شمسی را با استرداد استقلال این کشور از استعمار بریتانیا و تلاش‌های اولیه برای تأمین دموکراسی آغاز کرده بود و در دهه 4 این قرن تلاش‌های برای دموکراسی در کشور صورت گرفت. بعد همین تلاش ها با تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان، جنگ های داخلی، دور حکومت مجاهدین و رژیم طالبان متوقف شد. از سال 2002 میلادی با سرنگونی رژیم طالبان بار دیگر تلاش برای تأمین دموکراسی در افغانستان آغاز شد. با آنکه این تلاش ها منجر به برقراری صلح در افغانستان نشده، اما به افغان ها کمک کرده تا با چشمان باز به قرن‌های آینده بنگرند. سیر دموکراسی در 100 سال گذشته در افغانستان چگونه بود؟ در این گزارش مفصل آرش همایون به این سفر 100 ساله پرداخته.
زمامداری امیر امان الله خان گرچه سلطنت بود، اما اساس دموکراسی را در افغانستان مطابق به خواستهای آن زمان بنیان نهاد. تلاش هایی که بعداً در جریان قرن گذشته منبع الهام برای توسعه و گسترش آزادی های بیشتر نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه شد. زمانی که امیر امان الله خان در سال 1298 در افغانستان به سلطنت رسید، قرنی بود که در آن امپراتوری عثمانی ترکیه از زوال یافته، نظام های دیکتاتوری در منطقه حکم روایی داشتند و ایران تنها کشور مستقل منطقه محسوب می شد که شاهی مشروطه داشت. نصرالله ستانکزی تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با مقایسه نظام امانی با سایر کشورهای منطقه می گوید.
در این دوران اگر مقایسه کنیم با کشورهای همسایه ما، آسیای مرکزی سال 1920 در تسلط روسها، کمونیست یا بلشویکا قرار می گیره. آسیای جنوبی امروز هند پاکستان از مستعمره انگلیس بوده. یگان دولت که قابل مقایسه است در منطقه و همسایه ما ایران بوده. با وجودی که ایران از زمان قاجاریا و بعد از دوره رضا شاه به اصطلاح حکومت شاهی مشروطه را تجربه میکنه، ما در حقیقت یک دولت استبدادی است و عمدترین تفاوتش با دولت امانیه است که در افغانستان خود پادشاه که اعلیحضرت امان الله خان بود معتقد به مشروطیت بود و خودش چنین نظام میخواست، در حالی که سر پادشاه ایران و طبقه حاکم ایران ای تحمیل شده بود، خودش نمیخواست.
در دور امان الله خان گام های برای تقویت دموکراسی در افغانستان برداشته شد. شکری بارگزای عضو سابق اولوسی جرگه افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد سیر دموکراسی در افغانستان و مقایسه دور امانی با دموکراسی های آن زمان میگوید.
افغانستان و تاریخش با دموکراسی و ارزش‌های دموکراسی از دو دهه قبل آشنا نیستند. اگر شما اوایل قرن 19 را هم ببینین و نظامی که در افغانستان شکل گرفته بود، حتی اولین نظامنامه افغانستان از کهن‌ترین نظام دموکراسی که بریتانیا هست، از او که به مراتب دموکراتیک تر هست.
نصرالله ستانکزی میگوید امان الله خان این شاهزاده جوان از تلاش‌های پدرش امیر حبیب الله خان برای تحقق دموکراسی در دور کوتاه سلطنتش الهام گرفته بود که با جنبش مشروطیت به شکوفایی رسید.
دموکراسی افغانستان بیشتر از 100 سال تجربه است و این تجربه از زمان امیر عبدالله خان شروع میشه که تحت نام جنبش مشروطیت اساسا تحت افکار علامه سید جمال الدین افغان و علامه محمود طرزی بعدن شکل میگیره و در دوران امان الله خان این قانونیت پیدا میکنه. خواستای جنبش به طور عموم این بود که حاکمیت قانون باید به میان بیاد، دولت قانونی بیاد، تفکیک قوا به میان بیاد، صلاحیت پادشاه محدود شود که عملا با قدرت عزیزان شامان نخان و اصول استقلال افغانستان اجازه در قانون اساسی به میان آمد که بنام نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان یاد میشد و حدود 100 قانون دیگه که بنام نظامنامه یاد میشه در این دوره نافذ میشه که خودش به طرف دموکراسی یک گام بزرگ بود.
نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان یا نخستین قانون اساسی افغانستان در روزهای نخست قدرت امیر امان الله خان به تاریخ 10 اوت سال 13 هجری شمسی به تصویب رسید. ماده 9 این قانون استقلال مردم را از هر گونه تعرض محافظت می‌کرد. در ماده 17 این قانون گفته شده که به اساس قوانین شرعی همه افغان‌ها از حقوق یکسان برخوردار هستند. ماده 20 منازل اتباع را از تعرض مسئول خوانده، ماده 24 شکنجه را ممنوع ساخته و در ماده 39 ایجاد شوراهای دولتی در پایتخت، نایب الحکومه ها در حکومت های عالی درجه اول، دوم، سوم و علاقداری ها تعهد شده بود. با به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی و تبعید شاه امان الله، همه تلاش ها برای تامین دموکراسی در افغانستان نقش بر آب شد و افغانستان برای سالیان متمادی در تاریکی استبداد باقی ماند. محمد سرور، محقق و کارشناس افغان مقیم لندن، با اشاره به شماری از عوامل اساسی سقوط سلطنت امان الله خان می گوید:
دموکراسی در بستر جامعه نشونما می کند که بدبختانه این نشونما مانند رشد اقتصادی، تعلیمی، سیاسی و فرهنگی در جامعه نکرده بود. در پهلوی آن دشمنان خارجی و داخلی هم در مقابل اصلاحات صف گرفتند. از طرف دیگر اصلاحات هم سریع بود و هم در دوره امانی اردوی قوی نبود که همه مشکلات بوجود آمده را محل میکرد.
بعد از فراز و فرودهای زیاد، تلاش ها برای تحقق دموکراسی در دور دیگر نسبتاً درخشان قرن گذشته مشهور به دهه دموکراسی بین سالهای 1343 تا 1352 در دور زمامداری محمد ظاهرشاه آغاز شد. این دور با ختم سلطنت مطلقه و تصویب قانون اساسی جدید آغاز گردید که در آن تشکیل احزاب سیاسی، آزادی بیان و رسانه‌ها تضمین شده بود. نصرالله ستانکزی، تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که قبل از آغاز دهه دموکراسی در افغانستان بین سالهای 1328 تا 1333 در دور سلطنت ظاهرشاه گامهای دیگر هم در عرصه دموکراسی برداشته شده بود.
دوره دیگه دموکراسی ما در عصر ظاهرشاه است که با قانون 1964 یا 1343 نهادی نمیشه، اما قبل بری بین سالهای 1328 و 1332 ما شاهد تحولات دموکراتیک در زمان صدارت شاه محمود خان هستیم که در این دوره هم احزاب سیاسی به وجود میاد و همچنان مطبوعات احزاب و انتخابات صورت میگیره.
قانون اساسی دهه دموکراسی به تاریخ 9 میزان سال 1343 نافذ شد. بر اساس ماده 31 این قانون اساسی، آزادی اندیشه و بیان در برابر تعرض مسئول است و هر افغان حق دارد نظریات خود را از طریق گفتار، نوشتار، عکاسی و سایر روش‌ها در پرتو قانون بیان کند. در همین ماده گفته شده که هر افغان حق دارد مطابق به مفاد این قانون نظریات خود را بدون ارائه قبلی به مقامات دولتی نشر کند. در ماده 32 این قانون به اتباع افغانستان حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز و ایجاد احزاب سیاسی داده شده بود. نصرالله ستانکزی قانون اساسی سال 1343 را با در نظر داشت زمان و شرایط انفاذ آن یک قانون پیشرفته و دموکراتیک خوانده می گوید:
قانون سال 1343 و بعد تا 1352 که ما به نام دهه دموکراسی بشناسیم یک دوره درخشان است که در سطح آسیا و کشورهای اسلامی که اکثرا در اون زمان کشورهای استبدادی شاهی مطلقه بودند، به استثناء از ژاپن، در آسیا و آفریقا افغانستان یک مدل بود برای تمامی منطقه و دموکراسی نهادی نشد، مطبوعات آزاد قانونش برآمد، تفکیک قوا به وجود آمد، انتخابات به وجود آمد، حکومت در برابر پارلمان مسئول شناخته شد و قانون احزاب نبرآمد و احزاب به طور غیر رسمی فعالیتشان شروع کردند. این دوره دوم دموکراسی در افغانستان است.
شماری از مردم افغانستان هنوز هم آن زمان را به یاد دارند و از خاطراتشان قصه می کنند. محمد طارق، یک باشنده شهر کابل، با یادآوری آن دوران می گوید:
مردم مظاهره میکرد از آن سلامت آمیز میامد اما حق خدا میگرفتن برای دولت هم چیزی که مشکلشان بود برش میگفت که مشکل ما سایی را برای ما چی کنه در یک جای جمع میشدن شعار میدادن این چیزا باز دی نمیکرد حت ما تو لطکوب و چیزی نبود و گپاش اگر چی بود قانونی بود دولت قبول میکرد غیر قانونی بود و را قبول نمیکرد زن و مرد یک جای
برخی ها نیز واقعیت آن دوران را که به شکل آوازه شنیدن و یا خود دیدن قصه میکنند. محمد گل یک باشنده دیگر کابل.
بیزار شد. بس بیادر قرار و قراری بود. هم یک تظاهرات شد که بس او ازادی اعلان کرد. یعنی می ازادی هم رویلی چی باشه و ملاخی اسمی اگه چرا ازادی اعلان کردی؟ ای خو حکومت اسلامی است باید از ازادی جا اعلان نکنی. مظاهره کرد. که مظاهره کرد هم سر سر کرد کل کرد میگه بیزار شد.
در سال 1352 سردار محمد داود خان که خود عضو خانواده سلطنتی افغانستان بود کودتا کرد. او با لغو رژیم شاهی نظام جمهوریت را اعلام کرد. اما آیا دهه دموکراسی باعث آن شد تا زمینه برای کودتا بر ضد محمد ظاهرشاه فراهم شود؟ محمد سرور محقق و کارشناس افغان مقیم لندن با اشاره به این نکته می گوید.
داود خان از مواد قانون اساسی بسیار خوشنود نبود ولی نظام با مشکلات جدی مواجه بود. فساد در حد بلند بود. پارلمان با کمیشنکاران تبدیل شده بود. احزاب چپی و راستی در قوای عسکری نفوذ کرده بود و حامیان خارجی از آن پشتیبانی میکرد و افواهات اختشاش و کودتا شنیده میشد و کودتای سفید رژیم شاهی را تقویت کرد.
سردار محمد داود خان در کمتر از 5 سال قدرتش برای ایجاد جمهوری در افغانستان تلاش کرد. اما پارلمان را تشکیل نداد. قانون اساسی هم تصویب نشد و برای انتخاب زعیم کشور انتخابات را نیز برگزار نکرد. آرزوهای محمد داود خان در مورد جمهوریت و ایجاد جامعه مرفه در افغانستان با کودتای 7 ثور احزاب خلق و پرچم نقش بر آب شد. تعهدات خلقی ها و بعد هم پرچمی ها در گیرودار جنگ با مجاهدین و آرزوهای مجاهدین در جنگ با هم و خواستهای طالبان که نظام خاص اسلامی میخواستند نیز ناتمام باقی ماند. این احزاب و گروه ها به دموکراسی باور نداشتند. احزاب خلق و پرچم ایدئولوژی خودشان را اساس و تهداب حاکمیت پنداشته دموکراسی را پدیده وارداتی غربی و ناسازگار با ساختار جامعه افغانی خوانده شمار زیادی از فعالان سیاسی و دیگر اندیشان جامعه افغانی را رهسپار زندان‌ها و جوخه های اعدام در پلیگون‌ها ساختند. تنظیم‌ها و گروه‌های اسلامی و بعد هم طالبان دموکراسی را در تضاد با اصول اسلامی دانسته فعالان طرفدار دموکراسی را به شدت مورد سرکوب قرار دادند. قرن جدید میلادی در افغانستان با پایان رژیم طالبان آغاز شد. ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا به افغانستان مداخله نظامی کرد و تلاش‌ها برای احیای دموکراسی در این کشور آغاز شد که تا حال نیز ادامه دارد. نصرالله ستانکزی تحلیلگر سیاسی و استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با اشاره به گام‌هایی که برای تقویت دموکراسی در 2 دهه گذشته در افغانستان برداشته شده می‌گوید بعد از یک دور طولانی جنگ‌های داخلی و استبداد رژیم طالبان مردم افغانستان 20 سال قبل به سوی دموکراسی، مردم سالاری و ایجاد نظام جدید رو آوردند. به گفته آقای ستانکزی بانک دموکراسی با آزمون‌های امراه بود دستاوردهایی نیز داشت که قانون اساسی جدید مهمترین آن است.
افغانستان دارای یک قانون اساسی جدید شد. همچنان در قانون اساسی از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق و آزادی‌های مردم در پرنسیپ جدا حمایت صورت گرفته. در مورد حقوق بشر اقدامات به عمل آمده. اولین بار بود که در تاریخ افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر به منظور نظارت و تطبیق اصول حقوق بشری به میان آمد.
به اساس ماده 4 قانون اساسی حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد. در ماده 6 گفته شده دولت به حراست از کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری همه مردم و توسعه انکشاف متوازن و بر مبنای عدالت اجتماعی به ایجاد یک جامعه مرفه و پیشرفته مکلف است. بعد از بیش از 1 دهه جنگ‌های داخلی و بعد از سقوط رژیم طالبان در پایان سال 2001 میلادی افغانستان نفس راحت کشید. مدارس دختران و پسران باز شد. تبعیض و محدودیت‌ها علیه زنان ممنوع و نشرات تلویزیونی آغاز شد. رسانه‌ها آزاد شدند و سانسور سخنرانی‌ها و بیان لغو گردید. اما با وصف آن در 2 دهه گذشته نه امنیت در افغانستان تأمین شد و نه هم دموکراسی در جامعه ریشه گرفت. علی احمد جلالی وزیر داخلی سابق افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن میگوید هدف اصلی ایالات متحده امریکا از سرنگونی رژیم طالبان آوردن دموکراسی به افغانستان نبود، بلکه تلاش هایی را برای ایجاد نهادهای دموکراتیک آغاز کرد که به گفته آقای جلالی منفعت آن به مردم نه بلکه به افراد رسید.
متحده ایالات افغانستان تا دموکراسی د پلی کولو لپاره
ایالات متحده امریکا برای پیاده ساختن دموکراسی به افغانستان نرفته بود، بلکه القاعده از افغانستان بر آن کشور حمله کرده بود. در پاسخ به این حمله در افغانستان مداخله نظامی کرد. بعد از انجام این کار به خاطر تامین ثبات برای تقویت نهادهای دولتی سرمایه گذاری کرد، اما به جای تقویت و تکمیل نهادهایی که دموکراسی بر آنها استوار است اشخاص تقویت شدند، زیرا آنها با ایالات متحده در امر مبارزه با تروریسم کمک میکردن.
تروریسم شرایط مقابلی دوباره مرست کوله.
نصرالله استانکزی تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید در دو دهه گذشته بر علاوه قانون اساسی شماری از اقدامات دیگر هم برای تقویت دموکراسی مهم تلقی میشود. به گفته آقای استانکزی جامعه مدنی در افغانستان به سرعت رشد کرد و فراگیر شد، اما به عقیده او جامعه مدنی در افغانستان با دو مشکل اساسی مواجه شد.
مشکل اول این که گاهی اوقات اینا با فعالیت‌های سیاسی روی آورد جامعه مدنی و از طرف خارجی‌ها تنبیه شد که با رفتن خارجیان به عمل دیدیم که جامعه مدنی فعالیتش متوقف شد از اکثرا، و علتش بسیار واضح و روشن است که در جامعه پایگاه برای خودش ساختن نتانست، یعنی حالت زیربنایی را به خود نگرفت، و حالت دوم و اشتباه دوم که صورت گرفته است که جامعه مدنی عنوی افغانستان که در دهها، در قریه ها و اطراف و اکناف افغانستان بود به او اصلا توجه صورت نگرفت، در حالی که جامعه مدنی اصلی ما در قرات ما مساجد است، بزرگان و موسفیدان هستند، جرگه ها و شوره ها و مرکه ها و اینا هستند که متاسفانه برای اینی اصلا توجه صورت نگرفت، پس اینجا خودش باعث ایجاد مسافه شد.
سید اشرف سادات مسئول مجتمع جامعه مدنی در زون غرب افغانستان هم میگوید 20 سال است که افغانستان دموکراسی را تجربه میکند و بر محور مؤلفه‌های نظام مردم سالار میچرخد، اما خلای بزرگ چی بود و چرا از دموکراسی به گونه درست استفاده نشد؟ سید اشرف سادات میگوید
اکثر نیروهای تشکیل دهنده دولت دموکرات نبودند و با قاعده های دموکراسی خود برابر ساخته نتونستند، یا بهتره بگیم مردم افغانستان دموکراسی یک باور غیر دینی و غیر ریادی خود میدانستند و به نوع بیگانگی با این ساختار در افغانستان احساس میشد، و همین بود که بسیاری از فرصت ها متاسفانه از دست رفت و بسیاری از شاخص های دموکراسی مانند انتخابات و تفکیک قوا و غیره به چالش کشیده شد، در حالی که بدون شک دموکراسی نظام همه است و بستر است که همه خود در پرتو آن یافته میتوانیم، اما متاسفانه ساخت ساختارهای متناسب به دموکراسی در افغانستان پا نگرفت و همان ساختارهای کنه و جریانهای سلطه طلب قدیمی فرصتها را از نیروهای نوگرا رو بودن و افغانستان در یک بلاتگریفی قرار گرفت.
به اساس ماده 22 قانون اساسی مردم افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و مکلفیت‌های اساسی و مساوی برخوردار هستند. ماده 24 این قانون دولت را به حراست و احترام به آزادی و کرامت انسانی مکلف ساخته. ماده 34 میگوید آزادی بیان از تعرض مسئول است. سهیلا عرفانی فعال جامعه مدنی در هرات با اشاره به آزادی بیان و نقش زنان در 20 سال گذشته میگوید
فکر میکنم که واقعا خانم ها خوب درخشیدند، خانم ها خوب کار کردند، اکثریت خانم ها، البته نمیشه گفت که همه خانم ها، اکثریت خانم ها خوب کار کردند و تغییرات و تحولات زیادی در جامعه سبب شده. این یکی از مهمترین دستاوردهای دموکراسی در دو دهه پسین در واقع کشور ما هست. از طرف دیگر اگر ما بخوایم در ارتباط با رسانه ها صحبت بکنیم، میبینیم که رسانه ها هم یکی از دستاوردهای مهم در دو دهه اخیر هستند، به خاطر اینکه رسانه ها آزادی بیان و در واقع اطلاع رسانی شفاف و عادلانه، به خصوص حضور رسانه‌های خصوصی و آزاد و مستقل، توانسته بسیار در افغانستان نقش داشته باشه و تأثیر داشته باشه. افشای بسیاری از فسادهایی که در داخل دولت هست، در نهادهای مختلف بوده، اینا همه توسط رسانه‌ها و توسط خبرنگاران در واقع افشا شده.
اما احسان الله یک باشنده شهر کابل با تأکید بر این که آزادی بیان و برابری در برابر قانون از ارکان اساسی دموکراسی است میگوید
میتونه هر کس اظهار نظر داشته باشه، هر کس میتونه صدای خود بلند کنه، ولی در حکومت فعلی بعضی از افراد صدای شنیده میشه و بعضی ها صدای شنیده نمیشه و حقشان پایمال میشه. بنان این نقطه است که مردم از دموکراسی متاثر شده و حتی از شنیده این کلمه دموکراسی نفرت دارن. بنان خواهش ما است که حکومت باید حقوق مساوی بر تمام افراد تعیین بکنه و حق هر کس را مساویانه تقسیم بکنه تا صدای هر کس را بشنواند.
انتخابات اساس و تهداب یک نظام دموکراتیک است. در ماده 33 قانون اساسی افغانستان گفته شده که افغانها حق رایدهی و انتخاب شدن را دارند. قانون اساسی افغانستان 7 نوع انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولسوالی ها و شاروالی ها را پیش بینی کرده. اما در 20 سال گذشته به دلیل ناامنی ها، ادامه خشونت ها و دلایل دیگر، صرف 3 نوع انتخابات و آن هم با دشواری های زیاد دایر شده است. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش خود که 2 فوریه سال 2021 نشر شد میگوید جامعه جهانی از سال 2001 میلادی به این سو حدود 1,200,000 دلار را نه تنها برای برگزاری 7 انتخابات در افغانستان بلکه در حمایت از سیستم انتخاباتی این کشور مصرف کردند که حداقل 620 میلیون دلار آن را ایالات متحده آمریکا پرداخت است. بر اساس این گزارش حکومت آمریکا از سرمایه گذاری در سیستم انتخاباتی افغانستان نتیجه ضعیف حاصل کرده. به گفته سیگار ادارات مربوط به انتخابات افغانستان نتوانستند که برای انتخابات در این کشور آمادگی های قابل اعتماد را اتخاذ کرده مدیریت کنند و آزمون ها در برابر این پروسه را حل بسازند. در ماده 35 قانون اساسی افغانستان گفته شده که افغان ها مطابق به احکام قانون حق تشکیل احزاب سیاسی را دارند. بر اساس وبسایت وزارت عدلیه افغانستان تعداد احزاب ثبت شده در این وزارت به 72 حزب میرسد. طبق قانون اساسی افغانستان ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی به اساس قومیت، منطقه، زبان و مذهب مجاز نیست. اما احزاب سیاسی افغانستان چقدر با این معیارها سازگار هستند؟ شکریه بارگزای میگوید از لحاظ شکلیات در افغانستان مشکل وجود ندارد. در 2 دهه گذشته پیشرفت‌های زیاد در افغانستان صورت گرفته، اما به گفته وی در صحنه عمل سیاسی فقدان احزاب سیاسی در پارلمان افغانستان باعث مشکلات فوق‌العاده جدی شده است.
هر عضو پارلمان به عنوان یک حزب سیاسی هست و ای نه تنها صدمه می رساند صلابت پارلمان ها را، بلکه بی ثباتی را در نظام سیاسی کشور ایجاد می کنه. به این معنا که یک روز می تان افراد با در اثر توافقهای شخصی و منافع شخصی با حکومت باشند و روز دیگر برعکسش باشند. در تمام دنیا پارلمان ها به اساس سهم احزاب سیاسی شکل میگیره و احزاب سیاسی هم به عنوان افراد نیستن، به عنوان افکار سیاسی هستن و برنامه های اقتصادیشان و چگونگی برنامه هایی که حقوق و جایگاه مردم و سیاست های کلان کشورشان درش میباشه مردم برش رای میتن.
اما تجربه دموکراسی در 20 سال گذشته برای افغان ها دشواری های خودش را هم داشت. گاه بحث های داغ در پارلمان افغانستان و جدل های لفظی و برخورد های فیزیکی انجامید. شماره از اعضای پارلمان هم از خانه ملت توسط نیروهای امنیتی بیرون ساخته شدند.
برای از جلسه امنیت بکش بکش امنیت بکش 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 امنیت بفرمایید. برای
وکیل صاحبای محترم، وکیل صاحبای محترم، چرا همین موضع گیریتون مطابق اصول وظایف داخلی نمیداشته باشین؟
اما چرا در 2 دهه گذشته افغانستان نتوانست پارلمان بر مبنای احزاب سیاسی داشته باشد و چرا احزاب سیاسی در افغانستان نتوانستند از تعدد کاسته و بر مبنای افکار و اندیشه مشترک با هم یکجا شوند؟ به عقیده شکریه بارگزای افغانستان هنوز هم از نبود یک فکر معتدل سیاسی چه در ساختار احزاب سیاسی و چه هم در نظام سیاسی رنج میبرد. بانک دموکراسی با وصف آزمون‌های امنیتی در 2 دهه گذشته بر رشد نسبی اقتصادی، گشودن درهای افغانستان برای جهان، تأمین حقوق زنان و پیشرفت در سایر عرصه‌ها منجر شده، اما افغان‌ها نظریات و برداشت‌های خودشان را از دموکراسی دارند. حلیمه پوپلزای باشنده کابل که 22 سال دارد میگوید
معنی کلی که میتونه هر شخص از دموکراسی داشته باشه این است که داشتن آزادی بیان، داشتن آزادی بلند کردن صدای خود و داشتن آزادی حق گرفتن خود در جامعه می باشه. با تمام چالش هایی که ما در جامعه داریم میتونیم گفته در 20 سال اخیر زنان افغانستان توانستن که جایگاه خود را در مقام های دولتی همچنان در جامعه پیدا بکنن، مخصوصا وقت امریکا به افغانستان آمد و در این راستا کار کرد، زحمت کشید در پهلوی جوانان افغان و با همت ما همچنان خانم های گرانمایی سرزمین ما کارهای در این زمینه انجام دادن تا تانستن تا حدی از دموکراسی و حقوق زنان دفاع نمایم.
ظفر محمد یک باشنده دیگر کابل که 25 سال دارد میگوید:
ببینیم در افغانستان از زمانی که دموکراسی آمده و خصوصا در چند سال اخیر، یعنی کارهای عجیب غریب در میدیا، در رسانه‌های اجتماعی یا تلویزیون یا هر چیز دیده میشه و شنیده میشه. باز اگر صحبت شبکه چرا اینچنین شد، میگن که دموکراسی است. ما شما میبینیم دختر خانم هایی هستند که و به همین گونه بچه‌ها را هم ببینیم که کارهای میکنن که مطابق دین اسلام و جامعه افغانی نیست و قانون اسلام، قانون افغانستان هم رو نمیپذیره، اما وقتی که صحبت شوام میگن که دموکراسی است.
پایان جنگ دوم جهانی و ختم جنگ سرد در بسیاری کشورهای جنگ زده جهان راه را برای تأمین صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی باز کرد. در جوامع دموکراتیک رهبران کشورها در برابر کسانی که به آنها رای داده اند پاسخگو هستند. اما در افغانستان چرا این اتفاق نیفتاد؟ اندرو واتکینز تحلیلگر مسائل افغانستان در گروه بین المللی بحران معتقد است که طی دو دهه گذشته پس از سرازیر شدن کمک های بی حساب غرب به افغانستان، مقامات افغانستان بیش از رای دهندگان خود را مکلف به پاسخگویی در برابر کمک کنندگان بین المللی دانستند.
حکومت های منتخب صرف در صورت می توانند مؤثر باشند که در برابر رای دهندگان پاسخگو بوده به آنها حساب دهند. اما پول ظرفیت های اقتصادی را که کشورهای غربی در 20 سال گذشته به افغانستان آوردند، رهبران افغانستان را طوری تربیت کرده که به عوض رای دهندگان، آنها بیشتر به فکر حسابدهی به کشورهای کمک کننده هستند.
اندرو واتکینز برای رادیو آزادی گفت که تهاجم نظامی غرب مانع اصلی تحکیم دموکراسی در افغانستان بوده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز همین را میگوید. او در پاسخ با پرسش رادیو آزادی در مورد چگونگی تلاش‌ها برای تأمین دموکراسی در افغانستان با اشاره به تهاجم سال 2001 میلادی بر رهبری آمریکا به افغانستان گفت:
چکله برنیز واکونه از مو هیوات را در زمو هیوات اشغال کرد.
از زمانی که نیروهای خارجی به افغانستان آمدند و کشور را اشغال کردند، از همان روز اول بر فضا و حریم کشور ما حاکم شدند. آنها پایگاه‌های بزرگ در کشور ما دارند. اساسی ترین حق انسان حق زندگی است. زمانی که یک ملت از حق زندگی محروم باشد، بر عروسی‌ها، مراسم تشییع جنازه، شفاخانه‌ها و قریه‌ها بمباران شود، خانه‌ها مورد یورش قرار گیرد، پیر و جوان زندانی شوند، چگونه می‌توانیم در مورد آزادی
صحبت کنیم؟
قرن 14 شمسی که با استرداد استقلال افغانستان و حکومت امیر امان الله خان آغاز شد، با همه فراز و فرودهایش پایان یافت. حدود نیمه قرن گذشته پر از جنگ و ایرانی و نیمه دیگر هم مملو از خاطرات شیرین دوران صلح بود. اما آن روزگار شیرین را افراد بسیار کم به خاطر دارند، زیرا اکنون بیش از 60% نفوس افغانستان جوان هستند. بانگ قرن 14 شمسی به پایان رسید، اما ابهام در گفتگوهای صلح بین افغانها در شهر دوحه همچنان باقی است. این ابهام، افزایش جنگ، درگیری و خشونتها باعث افزایش ترس و نگرانی از آینده از نخستین روزهای قرن 15 هجری شمسی شده و ذهن افغانها به خصوص نسل جوان این کشور را به خود مشغول ساخته است. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان که قانون اساسی جدید این کشور را به تاریخ 14 قوس سال 1382 شمسی توشیح کردند، در سال 2004 میلادی هنگام سخنرانی در کانگرس ایالات متحده آمریکا با اشاره به آزمون‌ها در برابر دموکراسی در افغانستان گفته بود:
Ladies and gentlemen, Afghanistan has emerged from a very...
خانم‌ها و آقایان، افغانستان از تاریک‌ترین دوره استبداد و وحشت سر بلند کرده. ما و شما رای طولانی را با هم طی کرده‌ایم. اما هدف مشترک ما هنوز خیلی دور است. موانع زیادی وجود دارد، اما برای ایجاد یک افغانستان باثبات، مرفه و دموکراتیک مراحل مهم هنوز باقی مانده است.
اینک با گذشت حدود 15 سال از این اظهارات، هنوز هم به نظر می رسد که آزمون ها در برابر دموکراسی در افغانستان نه تنها باقی مانده، بلکه به عقیده شماره از آگاهان این آزمون ها عمیق تر هم شده است. طالبان که مصروف گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر هستند، یکی از خواستهای اساسیشان لغو قانون اساسی افغانستان است. اما دیده شود که قرن جدید برای دموکراسی در افغانستان چه ارمغان خواهد داشت.
اکنون هم گزارش مفصلی داریم در مورد پیشرفت‌های زنان افغان و چالش‌ها در برابر آنها در قرن که گذشت. فریبا ظاهر این گزارش را تهیه کرده.
در افغانستان سلکلن تاریخی مزل، در شوز پرواندی در طولنی محدودیتونه، فرصتونه او خندونه. افغان شوزو پا دی موده که سل وره جوری تجربه کره او لطه اندیشمنی دی. ده دیر لسمی المریزی پیری پایل پا افغان طولنه که ده شوزو ده حقونو پا برخه که ده پرمختگ او برابری نوی رنگ راو.
خانمارو جمع میشنم، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتن که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
در افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه ثریا یوازینی پاتلور شهزادګۍ ایندیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللی سو.
ملکه ثریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت گپ زدنم با ملت، برکه نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگه خانما جمع.
همدغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پیل د ښځو د غورځنګونو سره مل کړ، او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ سول، او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ ایندیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد، و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
همدا مسئولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه ثریا هود لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وې. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خبرونه هم پیل کړه، او دغه راز د شوز لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شاه امان الله تر څنګ د مخپټې حجاب پرته د ملکې ثریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پیل و، او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پیلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه بانفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې تر ډېرو میرمنو درلودل منع سوه، او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل، په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپل نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوز شونځي وټړل، د ولی له اجازه پرته یې له کور د نجونو او شوز وټل منع کړل، او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول شوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د شوز بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی، نو د شوز له تعلیمي بهیره تیر شو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغو د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
شزی شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بیرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده، او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو دا فعل لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول، د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلي چې ډاکترانې چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ ښځینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادعا یو بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لمړنۍ افغان ښځینه سندرغړې په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړ ایسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوالو ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي، او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن ژیلا، استاد نحواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي، او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شوه. په همدې دوره کې ښځینه نطاقانی په رادیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خوري زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولای، او په ګډه زینب نندارې ته وعده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار موندله، خو له چادرې سره. په 1908 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخپټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لار کې مخکښ شول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لوڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم میایه که سینمای زینب یو وخت د سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی په یاد مې دي چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شدي حل تور و بللې. زه پښ پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لننه تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد مې دي چې د مور مې اوښ کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور تری خلاصه او حتمی نه ده چې چادرې واغوندې. ما هم بیا نو واغوستله.
ته دې چادرې لازم نیست که پوپوشی و ما نه پوشیدم.
پا
په همدې دوره کې و چې ښځو د پرمختګونو په یوه بله پټه هم شک شې شوه او سیاست ته مخه کړه. د ښځو دیموکراتیک سازمان چې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1975 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یوه بیلګه وه. انا هیتا راتبزاد یادولی سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. ښاغلی رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په دې برخه کې چې د ډیموکراسۍ لسیزه بلل سوې ده، د ښځو فعالیتونه داسې یادوي.
د ډیموکراسۍ پرسیزه کې ښځې وتوانېدې چې شورا ته ولاړې شي، ولسي جرګې غړې شي، په کابینه کې ښځو ته موقع ورکړه شوه. کوبران ورزایی د روغتیا وزیره شوه. په دې ترتیب ښځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدې، تعلیمات شروع کړل.
خو د ښځو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو، د ښځو نمونه په هره ساحه کې وي، په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یوه وزیر مدلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نه و. خو یوه خبره باید بکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپل مثلا زه وروزګان کې وم، ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د لکانو په ښوونځي کې درس وایلی، ځکه د نجونو مکتب نه و.
آغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې. په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام پر راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1950 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ یې درلود. دې نظام خپلې لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه. مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېری محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغو په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانخیسته. څوک اعتماد کې وانخیسته بالاخره څه شو؟ هغه نظام هم سقوط وکړ، د شوروي بالاخره مداخله وکړه او نننۍ بدبختي چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره وه، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې وه چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستي کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواد سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
تاثیرات مثبت بر ترقی و انتشار کشور کرده.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه. خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي انوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بوندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو دپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډېره زیاته وو، د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو، دا شیونه. او د ښځو نظرنه لکه ناروا هم استفاده کړې وو، د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل کې د کورنیو جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنه واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یوه فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پر منځ او د سړي پر منځ، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا آواز و چت نشی. دست یو قسم تون نظر و افراطی غنده دودی فکرون مثلا پامین سترالو که سوک وایی که دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شز و دپاره و قخل پاره و آزادی دپاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون دیر شو او شز و دیر سده مولیدن.
شای پتیرو سلو کلونو که در شوز لپاره تر طول تیاره دوره د طالبانو پینزه کلان دوره و چی پا نونه سوش پر نویم کال که پایل سوا. پا دی وقت که شوز حتی لکور ده باندی ده وطول حق ندرلود. شنون که پا دی باور دی چی ده طالبانو پا دوره که در شوز شاتک پا راتلون که نسلونو بیاغیز نده. لهمده که بلا در شوز فعال فوزی کوفی وی او سنی میرمنی چی هر سمره حد یاو کار کوی حقا تش نسی ده کولی چی ده طالبانو ده واکمنی پر محل رمانسته سویوه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه برید چې ټکانونه یې تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یوه له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړه چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړی فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلوده ښکاری چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو اولکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتلې دریض بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دی ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیه پرې کړي ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د شوزو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقي بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیه لري.
سوله قیمت غواړي، دی شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشکرای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو مېرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.